د مهمو خبرونو سره لیکونه واورول ک غوړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی انکم. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو د انصاف پلټ کې او حقیقت سره د حقیقت سره په 19 پروګرام کې مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځوانانو لموین سره خبرې کړې دي. دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ورستۍ وینا له حالمو خبرو او په دغه په د وینا په اړه مو له یو مولا امام سره هم خبرې کړې. خو اوس راځو د ناامنۍ د یوې پیښې په اړه راپور راخلو. په بلوچستان کې د بلوچستان په کلات سیمه کې یوه چاودنه شوې چې د امنیتي چارواکو په وینا دا یوه ځانوژونکې حمله وه. امنیتي چارواکو ویلي چې ځانوژونکو له باروکو ډک موټر غوښته چې له یوې امنیتي پوستې سره یې نږدې وچوي. تفصیل له کوټې د ازادي رادیو د خبریال برکوال میخیل پر راپور کې اوري.
کلات د کوټې او کراچۍ ترمنځ په شاوخوا 140 کیلومتر کې پرته بلوڅ میشته سیمه ده. د چهارشنبه په ماښام د دې سیمې په ګیدر نومې ځای کې چاودنې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله راوړلې ده. د ملیشا ځواکونو له دفتره په خبره سوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کلات سیمه کې ملیشا ځواکونو او یوې استخباراتي ادارې د ترلاسه کړیو استخباراتي معلوماتو په اساس په یو مشکوک موټر پسې په سیمه کې پلټنه پایل کړه او اخرې ومند. خو وايي کله چې پر یو امنیتي پوسټه د موټر د ولو هڅه وکړه نو چلوونکی موټر وځغلاوه. خو ملیشا او تعقیب کړل او موټر چلوونکی اخر خپل ځان وچاود او یو لوی چاودنه وسوه. د ملیشا ځواکونو ویان دوی دا ځان وژونکی برید وو او په موټر کې له ځان وژونکی سره سپارد و نور کسان هم وژل شوی او ورڅرمه د ملیشا ځواکونو درې سرتیری هم پکې ټپیان شوی دي. وای د چاودنې لامل موټر په بشپړه توګه تباه شوی او ټوټې شاوخوا تشندل شوی دي. د ملیشا ځواکونو په خبر پاڼه کې دا شوی چې سرتیرو د کلات سیمه لوی لوی هغه وژغورله. خدای نه دی ویلی چې له بارودو ډک دا موټر له کوم راغلی، هدف یې څه او څوک وو. چارواکي په دې برید کې ناقانونه وسلوال سازمانونه دخیل بولي. خو د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په بلوڅ میشتو سیمو کې دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې وسلوال له بارودو ډک موټر کې ځان وژونکی برید کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخې باید ونیول شي. باراک اوباما دا خبرې تېره ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم ته راوبلل. ده وویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په امریکا کې په وروستیو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي دي. د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یو جماعت ته ورغی او هلته یې مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل
the threat of terrorism
د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم غواښتنه اندیشنه لري. خود دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول تاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامت ګڼل کیږي. باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمیر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تیره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیز کې وشونځي ته ورسید یو شمیر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را پریخوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووشل د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جماعت ته د خنزیر سر په پوسټه کې استولی و. بیا په کالیفورنیا کې له جماعت سره ډزې وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوري غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لورې رد شوې. یوه میاشت وروسته بیا ټرمپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالد ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. د وویل موږ یو امریکایي کورنۍ یو، کله چې د دې کورنۍ هر برخه د بیلتون احساس وکړي یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشتي ورسره ستیږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشانو ژغ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور ښار ته څیرمه په یو اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. په دغه اسلامي مرکز کې د ګډونوالو په ډله کې یو هم په ورجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام ضیا و. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال موتی الله عابد له ښاغلي ضیا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې اوباما په خپله وینا کې پر کومو مهمو مسایلو ډیر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دغه نننی چې کوم سیاسي وضعیت د امریکا دا دغه انتخاباتو د مبارزات چې هم روان دي او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ضد خبرې کیږي، خصوصا د مشهور سیاستدانان د ریپبلیکن ګوند د غوی نمائندگان چې بعض خبرې کوي، نو د هغې په عکس العمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی د هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف وي، که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي، نو د مسلمانانو حالت به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبره چې ولسمشر وکړې د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په باره کې ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې مونږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضح کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي او کولی شي د امریکا ښه ښاریان اوسي او ښه هیوادوال اوسي.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی، په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول، ژوند په اقتصاد، کاروبار کې د دې یادونه په کومه ټوکه وکړه؟
بله، د دې خبرو دی باندې ډېر زیات تاکید وکړه او خصوصا هلته په مسجد کې چې دوه کم د کانګرس غړي مسلمانان دي چې هغوی هلته موجود دي، د هغوی نه خصوصي یادونه وکړه. او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې، د ساينس او ټکنالوژي او په نورو ساحو کې دوی امریکایي مسلمانان چې کوم فعالیتونه لري، هغه یې ډېر په افتخار د هغې خبرو یادونه وکړه. پیغام یې امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ستاسو په شان امریکایان دي او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي، د دوی باید مونږ قدر وکړو. د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګورو چې دا ټول ګویا کې تروریستان دي یا تنگ نظر دي.
هلته حاضر هیوادونو، نژادونو، منطقو، ژبو، کلتورونو مسلمانان هلته حاضر وو. هغوی عکس العمل څه و؟ تاسو چا سره دلی خبرې هم کړي دي؟ هغوی وینا باره کې څه ویلي؟
ما چې هر چا سره خبرې وکړې د هغوی نظریات ټول مثبت وو. اکثرو دا وویل چې دا داسې خبرې هیڅکله د امریکا رئیس جمهور خصوصا ولسمشر اوباما داسې خبرې مخکې هیڅ نه وې کړې په دغه صراحت سره، چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړه، د هغوی د دې حقیقت نه چې دوی د امریکا ښاریان دي او هیوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي، په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وشوې. نو ډېر خوشحاله وو خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې کوم وروستۍ خبر تاسو هم هلته واورېدي چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلف ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده، داعش او د نورو، د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې کوم خبرې وکړې، تاسو عام ځوانانو سره وینئ، هغوی هم په همدې فکر دي؟ هغوی هم دا شان افراطیت نه کرکه لري؟
اکثریت، قاطع اکثریت د ځوانانو، افغانانو او نور مسلمانان چې دي، د افراطیت نه دوی نفرت لري او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کم ضرر چې دوی رسولې د مسلمانانو ته او د مسلمانانو کم حالت چې دلته دوی سره مخامخ دي او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري لکه افغانستان شو پاکستان شو عراق یمن سوریه دلته هم دوی حالت ګوري او په دې باندې ښه پوهیږي چې دغه افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قرباني د مسلمانانو نه اخلي او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نو دوی میلان نه لري دغه افراطیت او دغه تروریستي افکارو ته
په ورجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز له مشر امام زیا سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا په اړه مرکه وه. اوباما دغه وینا پرون د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړه. دا لومړی ځل دی چې اوباما د خپلې واکمنۍ په اوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې دننه یوه جومات ته ځي. له هېواده بهر اوباما جوماتونو ته تللی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال متولا عابد دا مرکه کړې وه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې چې کله د ازادي راډیو خبرونې د ماښام په اوو بجو پای ته ورسیږي له اوو بجو پیلیږي د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د ځوانانو په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له مهم سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسېږي پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو درې پام دی هیله بیا هم پیل کوو د انصاف په لټه کې د دیونې پخپرونه. باید وایو چې د انصاف په لټه کې د دیونې پخپرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزه مراخیسته د حیات الله نومیږي او وایي چې زمکه د زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزه په جزئیات سره تاسو ته بیان شي نو پخپل به د حیات الله خبري واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویل دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبري کوم. خو د کندهار د ولایت ته ومه او چې په داغه ومه او ځکه زما یو ځکه د سند ملکیت لري د کرم د کور سره د سیلو سره داغه کرم را سګردوي د کرم واستو غوړه کومندان دي. زما ستونزه داغه ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه ودې خبرې سره وکړم چې د امزکه جنراوای ځکه ما د دوا کال کې چې ما پرې چا خرڅ کړی دا غمی پیسې نه راکې د امزکه نه راکې دوری ودوري مې د غسیل دا غم یو کومندان ته مې ډیر ارزي کړی دی. یو د سخت پر وسی چې د تور هیڅ کنه خوب سره نه جلبی او زه ارزه راشي او زه نه جلبی چې د سره زه خپل تماس ونی سم یا د سره وینم نو به دا کار ما د حل
دغه ستونزې تاسو عمل ته پسیمه کې د خپل کوم چې سیمایز چارواکي دی غوی پر اړه لري غوی سره موږ د شریک کړي
شریک کړي مې دا دغه ځته لاس پاره دغه مې وې مې او ځته ورغلم دغه کومندانی ته تللې هم دا دوه کال کې ځخته د کندهار د کریسا د ور شاول خان سره مې خپل یل دی یاغت بدرې وره د ځته ویل چې دا سړی څنګه څنګه کېږي بل څه کې نه څنګه وای دا دغه کندهار د کومندان ما شو به ډیر ما د غستلې اتا یو دغه کومندان یو د والي صاحب سره مې دی لید ول شورا د رئیس سره دا ګرد سره ملي د دوه دوه سره مې نه جلدی
دا کوم کسان سره تللی دي دوی ستاسو سره څنګه پاره څوي چې ولی تروس پر په دې برخه کار نه کړي.
دغه ته درې واره ورغلم دا شاولی خان کریزی ته زده اگر اتول ولتر اساری زده کومندان په نامو کاری زامی وکړ په کومندانی د سخت کړه جنایت ته جنایي تسخط کړه د یی په کومندانی کې کومندانی سیاجه تر واسو نه موزینه جلبوی بیا شاولی خان ته ورلم بیا غوزنګ ابزی توالی چې سړی جلب کړه می جلباو بل وار بیا بارغو نو دا بزوره وری باندې زوره ورخونه د چین وسته سپاسنه پر هی خویا تاسو خپل ځان پورت وی د شورت وای چې ما خاطر دا کار چې سیامات وا کزمانه د خدا غسنه دی زبر در دا کار چې بارول یم ځکه ستاده انونه اوس په ولای چورا درې سره مين لیدیږي اغم نه د دخکړی وسته د مکتب خیمه پښتیا چې ولیږي زما په ځکه چې دا یو بل نومره د بل چا دیم کوم ځکه دا یو داغه د
سړې څه کار کوي چې راستا سیس مکه چې غصب کړی
دا مستی یو وخ پخات کې وو وسته غورک د دا شنو پولیس کومندان دی وسته غورک د شنو پولیس کومندان دی د شیمه شتیج ورستولې
تاسو درس پر خپل هڅه را کړی چې کندهار د امنیت کومندان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلم اوغه چې د تولاړم د جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریم الله سره د کریم الله سره غت مې ول مال ته ځان ګرتو هغه چې مې ځان ګرتو وي ول ته په ناخې ک څنګه دی خو ډیر مې ودغه سپاله مې وس خلاص بیا دا غلم بار یو چاره
د انصاف پلټکه
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه خاغلی خپلواک په اړه وویل چې ک دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکي نو دوی به ستونزه ورهواره کی نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو
د ولایت مقام د نوی رهبری پر اساس باندې ترجیح هدا پوری د غس د یعنی د غس هغه لري لرول سبب ده چاته اجازه نه ورکول کیږي چې مزکه غصب کی کثیره پر چا باندې سپاسي د قانون مطابق هغه فل سزا ویني
په لوک سب تر اوسه پرې د شان قضيه آیا د ولایت مقام تر اغلی دي چې دوی زمکه غصب شوی دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه شي کړی دي مثلا هغه حق حقدار تر رسیدل دي
ډیره یعنی په لسګونه قضيه چې د ولایت مقام دره دایره څخه قضيه حل شوی دي او د خلکو ستونزې مترجمه هدا پرې هواري کړی دي کچيري هر څوک ستونزې ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته زر تر زر د دې ستونزې به وارس
بلې خپل وخت سب دغه آیات الله څه وخت تاسو تدرشي چې دوی د
ستونزې د وری دوی کولی شي نن راځي کولی شي سبا راځي کولی شي بل ورځ راځي کوم ستونزې نشته دې لپاره
خپل وخت سب دوی چې څنګه وایي دی وایي چې د کرم چې دی دا وایي د غورق قومندان دی یعنی کده چارواکو په حدود کې هم د کسان وی چې دوی غصب کړی وي ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکي
بله
مننه خپل وخت سب خو ډیر دل داسې دل شي چې چارواکو ودی کړی چې د کسان مونږ تر شي بیا غو د امنیتی کسانو یا نور د خونه اجازه نه ورکول کیږي هله من يم چې یو څه سپارښت نه وشي چې دا د اطلاع
کوم ستونزه نشته دی کولای شي زما شهره د ځان سره ولري او ماته زنګ راوي کوم ستونزه نشته
مننه خپل وخت سپ کور ودان ژوند یو سه
شچاري
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیل به تخپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه شته تاسو اوریدله کته سه هم ستونزې لري او غواړي چې هواري شي نو ل ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ موږ د اړیکو کشمیره ده 0992 93 موږ به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر وګونو ورسو او تاسو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا شي تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو خوشاله ژوند ولرئ
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پرزیډنٹ
دټس وای ټیم اف پوټین
ریو ورته ګیسټس
لو اروپا تر امریکا
لا ریاکشن
کوم چې هغه وجا
هرې یي حکومت ذمہواري کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی ګرو مې
کیو سو سابسیسی
کوم واسه متګبش میران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه قاسم سلام علي مو د حقیقت صدای په پروګرام کې دا وری د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سعادت صاحب سره مرکه لرو. ډیر مننه سعادت صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ. د لمړي سوال په توګه کراته وایست چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو معینت کافي دی او ک نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی؟
کله چې ښه مینجمنت موجود وي او کارونو ته په خاصه متوګه رسیدګي وشي، بیا یو معینیت هم کافي شفي دی. دلته ځنې ځوانان دا غوښتنې کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي، خو د افغانستان اوسنی امکانات ته ګور چې ګور د افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کار باندې د داسې زر کار وشي. خو بیا هم مونږ له حکومت نه خپل مشرانو نه دا غوښتې دي چې زمونږ امکانات چې دي، زمونږ بودیجا چې دا هغه باید له دې هم ډېر شي. زمونږ مشرانو خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس دی، هغوی میرمنې هغوی سره مونږ ډېر ګورو.
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ شي، ضروری نه ده چې معینت لوړ سي یا بل اداره راوستل
سي. غوښتن مونږ دا وایو چې کچېرې امکانات بودیجه همدغې معینیت ته اضافه شي، مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا قوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي. همدغه معینیت د وزارت ځواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي، او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې مونږ هم دغه پوسټ راغلی یو. کله نه چې مونږ دغه پوسټ راغلی یو، په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړی دي، له کمو امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی، او ښه مدیر هغه دی چې له کمو امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي. مونږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په پوهنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې، همداشان په نور اړخونو کې، همداشان یو شمېر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو دپاره ولیږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې، همداشان د کارموندنې په برخه کې، په نورو عرصو کې کله نه چې مونږ د غذایي ته راغلي خورا ډیر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې مونږ مخامخ کیږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې مونږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، پنځو کلونو کې مو ډیر ګڼ شمېر ځوانانو ته کار کړی وي.
یعنی د دې ستراتیژۍ ټینګار او تمرکز به مو تر ډیره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسی او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه، نو په راتلونکو څو ورځو کې به زموږ اداره کمپلیټ شي. په دې معنی چې موږ بس رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر قوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو، تر څو زمونږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکو کې بریالی وي. بیا 10 کلنه، 20 کلنه، ان 50 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تېښتې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د هغوی د ژوند د ښه والي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، مونږ بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. مونږ ډیره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي، هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپل په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم ده نه ده. لوی لامل دا دی چې په تیرو څو کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوال ځواکونو سره کار کوي، هغوی ډیر نورو هیوادونو ته درومي، یا خپل هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوي هغه هیوادونه غواړي، یا ځینې په قچکی ډول چې دی په هغه باندې، په قچکی لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالی سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته موږ دا قناعت ورکو چې ځوانانو خپله انرژي د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوئ، نور هیوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو، نور هیوادونه جوړ دي او موږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه راځئ چې له افغانستان نه اروپا جوړ کړو، تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وئ، په ټیټه سطحه به کار کوئ، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطحه کار کوئ او ډیر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د وروستي سوال په توګه کراته وایست چې د ځوانانو د تېښتې یو علت بیکاري ښودل شوی ده، فکر کوئ دا مسله څومره جدي ده او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر یوه بریده پورې د بیکارۍ ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمېر به سفر به هیوادونو سره، همدا شان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي، په هغې سره کار کوو، په راتلونکي کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کومو هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي هغوی ته به یې ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګیلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همدا شان په نورو اړخونو کې مونږ په دې باندې ډیر جدي کار کوو. خو ګورې د بیکارۍ ستونزه په دې وروستیو یو نیم کال کې رامنځته شوه او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي، ځوانان باید بل سرمایه ګزار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري، هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی هم په هغې کمپنۍ، هغې فیکټري، هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوی. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره، یا نور نور، داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې موږ هغه ځوانان چې په کومو کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، یعنی بیروزګاره دي، موږ په یوه ډیټابیس باندې کار کوو، دا به هم په راتلونکي مودا کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب، کور مو دم
خوشحال اوس.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.